د قیوم خان فرستریشن وو او د قیوم خان د فرستریشن نشاته د هغه وخت د د غټو غټو لیډرانو مرسته وا کم چې د پاکستان واکداران فرستریشن سو فرستریشن دا و چې په 2 اگست منتخب آئینی حکومت د ډاکټر خان صاحب ختم شو او دله دغه ورک چیف منسٹرشپ ورک نو دغه وخت کې د سر اکثریت نو نو د ادمه اکثریت لقبل د اسمبلی اجلاس نه راغخته ده نو چې د اسمبلی اجلاس نه راغخته ده نو د سر بیا بل لار نه و چې زو سچلو کوم نو د دوه د خدي خدمتګارو ممبران یعنی وایخسته د لغیر منسٹران ورکړي اغه یې ځان سره شامل کړ بیا بل ادا کارو کو چې و خدي خدمتګار چې کوم ممبران اغه گرفتار کړ دغه باوجود هم د سر اکثریت نه جوړې دي یعنی په کا خدارا چې دله حکومت ورکړې شوی نو د با قانونداري چې د اعتماد ووټ په اسمبلی نه اخلي د اعتماد ووټ نشو اغستې دي نو چې کله د اعتماد ووټ نشو اغستې دي نو د سر بل لار نه و بغیر د دینه چې د او بیا یو سازشي تیوري پکې وږي او هغه سازشي تیوري دا وا چې باچا خان د دغه سره د قائد اعظم جناح صاحب سره چې کله ملاقات وشو په هغه ملاقات کې دا فیصله وشو چې را زه تاسو د نسبو ضبط نه ډیر زیات متاثر یم او زه د صوبه تاسو ته والا کول غواړم خو دې خدمتګار دی راشي دا نو دې ځای کې قیوم خان چې کله خبر شو نو قیوم خان دوه محاذونو باندې د جنگ کولو یو خو چې د دا کول چې یو خو دا صوبه ما ته والا شي نو د هغه د قائد اعظم د جناح صاحب او د لیاقت علی خان غوګونه ډاکټر چیرې باچا خان چیرې نو د آزاد اعلان کوي پښتونستان جوړي یو دا کوي یو دا کوي یو بیا په خبرونو کې یعنی دا سه یو خبر ما پیدا کو چې پاره کې د باچا خان بیان چاپ شوی دی چې د پاکستان چیز د شګو ډېرې دي نو هغه چې د هغه خبر ایډیټر د کور والا نه ما انټرویو غشتل نه هغه ما ته وی چې د قیوم خان سپیان لولې ګلو شپې زما خاوند وو مرګله او بیا د وحل نه پسې ولا بیان ورکړه چې دا به سبا خپل اخبار کې چاپ کی نو هغه اخبار کې وی چې د بیا چاپ کوو د بیا روزانه جوړل چې ما د دروغ بیان چاپ کو نو دا هر به کول چې هغه بیان چې د چاپ کو نو هغه چاپ شوی بیان بیا جناسب ډولې ګلو چې دا وګوره کنه هغه وی چې د پاکستان د شګو ډېرې د کومه یو لته ورکړه نو روانو می نو د څه قسمه بدګمانه پیدا کړې بیا د دې بدګمانو پته لګیدنه چې پته لګیدنه بیا د سر بل لار نه ودی د فرستریشن ښکارو د غټ سایکو کیسو نو دا قدم پورته او بل دا خبره مو چې په دې کې د لیاقت علی خان لاس پدی وو چې لیاقت علی خان هم دا غوښتل چې پر روان سیټ اپ کې چرند باچا خان نمران شي ځکه چې علی ګل خان په دغه وخت کې د 1946 په اسمبلی کې ممبر او ایم ایل او ممبر اف لیجسلیټو اسمبلی د خیبر پختونخوا هغه یو خط ماته په لاس راغلی دی د هغه د ډیرینا هغه لیکلی دی چې ما لیاقت علی خان صاحب ته د کشمیر یعنی داس نن سبا د کشمیر خبر روانه وه چې ما لیاقت علی خان ته وی چې د کشمیر مسله تعالی یو کس حل کولی شي او هغه ته وی چې دا څوک دی ما ته چې دا باچا خان دی نو لیاقت علی خان ماته جواب کوي چې موږ د یو جناب بابا نظام خلاص کو بل جناب بابا ځان له پلار کوونه پیدا کو چې هغه موږ له مسلې حل کوي او موږ اخو بیا هیرو شي بیا موږ زمونږ نن څوکلي دی مایند سیټ ته ورشه په دی مایند سیټ کې نو دا سړی چې دی د لیاقت علی خان دی په شا باندې ولاړو د قیوم خان او بیا قیوم خان چې نو دلته چې کوم بربریت کو یعنی دې اندازو لګوي چې قیوم خان په اسمبلی کې دا بیان ورک په صوبایي اسمبلی کې چې ما د 144 ته ګولې او د 144 خلاف پرزید وی کړو بس ما ته ګولې ورولې نو د هغه وخت چې کوم ډیپټی کمشنر وو د پیښور هغه انټرویو ورکړی دی ډیر بیا وروسته چې کله ریټایر شو نو لیکلیم کړی دی هغه وی چې زه د 144 مما له ګولې نو زه ته نوم خبر نو ما نوټیفای کړو ونه ما نوټیفیکیشن کړو نو دغه یعنی مطلب دا چې ټوټل دا سی دروغ کنه چې دا غي نخ په بو نو به سر معلومو نو دا سی یو سیدی کوبل خبر دا و چې خدای خدمتگار چې دین اغي عدم تشدد د دې پته و چې دی به ما باندې حمله نه کوي دی ما په ټوپک نه رالی یعنی تاسو د دین اندازواله د دین چې قیوم خان په یو وتیایم کې په قدرتې مرګ مړ شو او هغه تن خودی خدمتگار یعنی دغه ځای کې پرې شیبا تمخامخ دغه ځای کې د دکور او اکثر په جمی کې د کور د چت ته پاسه دی کې د پیتاوی ته بناستو خلکو ته بخکارې د یو خدای خدمتگار غزل کې نفرت ساتلې خود سره د ادم تشدد قسم نه لري مات کړی چیرې د تسویلې نو د دین غټ مثال بل څه دی خو هغه یو جلاد او هغه د خپل د حکومت د هوس تلاسا یو دون لوی جرم کو دون پښتانه شهیدان کړ چې تاسو ته ویل نشم نو دغه وجه کې دی چې د فرستریشن ښکارو د سره اسمبلی کې اعتماد نو او د اعتماد نشي جوړول نو د ویچرا شو بیا دا خو جلوس ته د گرفتار دغه چې کوم ممبران گرفتار شو سره د باچا خان مرکزی اسمبلی ممبرو او زر سنه هر پاسه زر خودی خدمتگار چې په هغه کې قاضي تاولا منتقل کړي قاضي تاولا لخوا بیا په جیل کې زهر ورکړلم د حکومت او په جیل کې بیا مړ شو چې وزیر تعلیم پاتې شو وزیر غبینی پاتې شو په دوه حکومتونو کې هغه دلته پاتې شو ناغه غریب بیا په یو پنځوستم کې په جیل کې وفات شو په لاهور کې په جیل نه بیا په اخر کې نیو هسپتال ته یوړو چې نیو هسپتال ته وړو
یعنی شکاره وجه نه و یوازې کیوم خان د خپل حکومت په خاطر او د خپل هغه نا امیدی یا ناهیلی چې و د هغه په خاطر
بالکل دا خو په ظاهر دا ښکاری خو چې کوم پس پشت خبره ده هغه ډیر کی دي شي هغه وجه دا ده چې دلته فیرنګي حکومت ورک براه راست مسلم لیگ لا په پاکستان کې نو فیرنگی خلاف مبارزه صرف خودی خدمتگارو کړو نو د فیرنگی او د مسلم لیگو دا الائنس او اتحاد چون اغي د سيزين ما خاتونو مونته دل چې اغي دا مایند سیټ سیټ اپ جوړ کړو چې چون کې دوی مونږ سره ډیره مبارزه کړي د مزاحمت یې کړي دوی به تاسو سره هم کوي نو دوی تاسو مزاحمت ته مپرې دی دا چې خاتونو متونه شتا دا هم یو پری پلان خبره دا هم وا چیرې کچره دلته څوک مزاحمت کوي یعنی تاسو ګورئ د پاکستان خو په دې جوړ شو کنه چې پاکستان کا مطلب کې الله اله الا الله یا د پاکستان خو په دې جوړ شو چې دلته جمهوریت کی کنه نو پاکستان کې نه جمهوریت راغی نه په دې کې شریعت راغی د شریعت دغه مطالبه هم بچا خان کړي و هم په دغه د بابړې نه مخکې چې کوم تقریر کړو
هغه کېدای شي ډاکټر صاحب کېدای شي په هغه موضوع کې خبرې ورته راواخلو چې هغه دو قومي نظریه او اسلامي نظریه او مطلب کیا او لا اله الا الله او په دې باندې خبرې کوونکو کې د سل خپل موضوع څخه لري سوال په دې چې د محمد علي جناح چې اوس د کم عکس شول غواړي هغه د یو سیکولر دی یو سیکولر سړی څنګه بیا د شریعت خبره کوي د خپل ځان کې یو ډیر غټ بحث دی خو راځو هم د یو خبرې ته ډاکټر سهیل احمد خان صاحب چې تاسو د انګریزانو د هغه دوامدار پالیسی په حواله سره خبره وکړه چې د پښتونو یا د خدای خدمتګارو په ضد و خو په خپل داسې ډاکومنټس یا کاغذونه اسناد همسته چې د برېټانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزارت لیاقت علي خان ته ویلي وو چې تاسو به د ډاکټر خان حکومت په ان ډیموکراتیک مینز یعنی په غیر جمهوری طریقه نه لري کوي او برېټانیا به د دې مخالفت کوي ول په دې کې د حکومت لري سونو ډېر سخت اړه ګړې برامست سي دا خو د هغه وخت ځنې اسناد دارنګ وایي
دا ستاسو خبره بالکل ټیک ده خو دلته د فرنګي د پرسن ټو پرسن پالیسی چې ته ګورې نو بیا دا چارج کننګم دا خط لیکلو باقاعده ورته ویلو چې زه د دې حق کې نه مچې جمهوریت حکومت تاسو ختم کړي خو لکه دا د وایسرای پالیسی نه و دا دی یو گورنر خو کې دی شو چې کننګم وي بیا تاسو دې کې وګورئ چې دلته گورنر اولف کیروم پاتې شوی ر کننګم هم پاتې شوی ر کننګم او د اولف کیرو د پښتنو سره په میټر دی یعنی په تعلقاتو کې ډیر وی تاسو فرق مونته شه اولف کیرو یو ډیر ظالم انسان او هغه ډیر زیات استعمال کړی دی پښتنو د یو بل خلاف استعمال کړی دی کننګم چې اون هغه بنسبت د دینه لکھو هغه دونه دغه نو دا د کننګ تاسو کوم خط اشاره کوي دا ما په خپل کتاب کې د حواله مرکړه ده چې کننګم دغه وخت کې گورنر هغه ته وی چې به دا به څنګه راځي دا به څنګه حکومت به څنګه ختمه د حکومت د ختمې دوه خو ستريقې وی سلاري وی سچاري وی که فرض ک دا ډیموکراټیک حکومت ختمه نو دا ځل شم کولې دا جناب صاحب اس گورنر جنرال په خپل وکی هغه ته به انکار کړی دی. نو دا خبره خو صحیح ده چې هغوی دا ګوره فرنګي خو چې هر څنګه خو هغه خو دلته یو کار کو دې ځای کې شوي دي که نه. د 43 ګوره د 43 په اسمبلی کې دوی د ډاکټر خان صاحب حکومت ختم کړ گورنر راجیو لګاو هغوی به آئینی کار کو هغوی به آئینی کار کو هغه هم داسې د پښتنو د مفاداتو خیال به نه ساتو خو قانون چې کومه لاره ونه ابه اختیارونه دلیل هم دلته یو آپشن وو چې که فرض کنینګم په خولې ونه هغه به هم گورنر راج جوړو ځکه چې ته صوبایي منتخب حکومت ختمی نه خو گورنر راج به راولي گورنر به بیا ټوله صوبه چلی. دلته هم دا ډېر ښه آپشن وو دا ډېر بهترین آپشن وو بلکې بل آپشن دا چې ری الیکشن یې کړی نو انتخابات یې کړی وي. دریم آپشن دا چې ان هاوس تبدیلی راوسته وي نو لکه د دې څه مطلب شو چې ته یو منتخب حکومت ختم کړو بیا یو داسې سړي حکومت ورکې چې هغه جلا دي. نو دا ډېر غیر منطقي خبره وه. نو د فرنګي چې تر څو پورې تعلق دی نه هغه پرسن ټو پرسن شخصیت ټو شخصیت خو د اجتماعي کلکټو چې کومه پالیسي وه نو هغه هم هغه وه چې هغه د پښتنو په ضد وه.
صحیح ډاکټر سویل احمد خان صاحب له موږ سره اوسئ وخت سو د یو لنډې غونډې وقفې له وقفې وروسته راځو او ځینې نورې هم مهمې پوښتنې دي غواړو چې تاسو د تحقیق په رڼا کې راته جواب کړئ خو له دې وقفې وروسته.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمنو اوریدونکو خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. د خپرونې موضوع ده د بابړې قتل عام چې په یوه ورځ تر شپږ سوه زیات بې وسلې او سوله ییزه پښتانه چې دي نو هغه په یو ځای باندې د ډاکټر کریم خان په حکومت کې ووژل سو. پر دې باندې ګولۍ وچلول سولې او دا هم ویل کېږي چې تر 1200 زیات خلک چې دي نو هغه زخمیان سوي هم دي. ډاکټر سویل احمد خان صاحب چې د پښتو څنګه مشر دی په عبدالولي خان پوهنتون کې په خدایي خدمتګار تحریک باندې تحقیق کړی دی. دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ډاکټر سویل احمد خان صاحب دا ساسو د خبرو پرونا کې داسې ښکاری چې د پاکستان جوړېدو سمدستي ورسته دوه غټ کارونه سوي دي. اول کار د پښتنو قتل عام یعنی ماورای عدالت وژنه او په ډېره پراخه کچه په چارسده کې په بابړه کې. او بیا یو بل کار چې سوی دی د پاکستان په تاریخ شایي چې دا بیا لومړی ځل وي چې هارس ټریډینګ کریم خان شروع کړ او هغه هم په دغه صوبه کې.
بېخي سمه خبره ده. لکه تاسو ګورئ چې کوم ملک د اسلام په نوم جوړ شو هلته لومبنی هارس ټریډینګ وچو منسپل کمیټې چیرمن یې تقسیم کړې خلک یې په پیسو واغېستې. د ډیفیکشن لا یعنی د میا جعفر شاه چې وو سمین جان خان چې نو د رخدي سمندګارو ممبرانو دوی دواړه وزیران کړل هلته لاړل وتښتېدل. یعنی تاسو بیا دې ته وګورئ چې تاریخ کې نن د بابړې د شهیدانو یا د خدای خدمتګارانو ذکر وګوره بیا په تاریخ کې د میا جعفر شاه او د زمین جان خان او د قیم خان ذکر وګوره څو کینو مونږ نه لینې څو پیژنې مونږ سره انکاران یو سوې پیژنې ولا کچ څه چاله نو
قیم خان د هغه وخت چیف منیسټر خو اوس د یو ویلن په توګه یادېږي کنه
اوس د یو ویلن په توګه یادېږي. نو دې چې دی جمهوریت خلاف هارس ٹریڈنگ شروع کو او دا هم دا چې پاکستان کې د جمهوریت لپاره اولنې وینا دا پښتنو ته وکړه او د اغي پېښوا ځکه چې جمهوریت خپل چانه غوښته د کانال د پنجاب کې مسلم یونیس پارټي ور جاګیردارانو دیغي حکومت او دیغي تسلسل برقرار وساتل شو. بنگال کې مسلم لیگ وو په اصلي شکل کې او بنگالیانو سره دوی څه چلو کو دلی تاسو ګورئ چې پښتنو سره دوی ولې دا چل کو د دینه مخکې که تاسو دوی الیکشن وګورئ د 37 او د 46 د وریرشم او د شپکسل وختم د شپکسل وختم الیکشن خو صرف په دې شو په ټول خیبر پښتونخوا کې چې څوک پاکستان غواړي ناغیر مسلم لیگ لوټ ورکړي چې څوک پاکستان نه غواړي ناغیر کانګرس لوټ ورکړي او د هغه باوجود خو دې خدمتګار الیکشن وګټلو. نو د دې سره په ذهن کې دا ډیر سوچ او غم وو چې کدا احتجاجي تحریک یا دا مزاحمتي تحریک یا دی مونږه دبو نکړل سپریشن نکړل نو دی به مستقبل کې مونږ ته مسلې جوړو او دا مسلې د پاکستان د جوړېدو تر اوسه پورې روانې دي. یعنی تاسو دین اندازو لګوي چې نن مونږه شهیدانو غازی ګل بابا کې دغه کوم مونږ کو بیا د شهیدانو په نامه چوکنه سیرې مچولې ګلونه نو ایمل خان خپل خبرو کې وی چې ما تر چا سړي ډي پي او بیګا خطر لګلې چې تبا دي غازی ګل بابا دي موږ له باندې زه او نه با شهیدان ولزي یعنی ته نن تماتو لکم لک کم چې د ریاست کوم بیانې په اتصال وختم کې واغ نه نن یعنی مطلب داري چې پاتې سلوي ختم کې ریاست دا وی چې د سر د پاسه سر نه منم جمهوریت نه منم اسلام نه منم اخوت نه منم مذهبي رواداري نه منم نن سوې نن دا وی چې چا د دې خورې لپاره وینت وی شوی دا شهیدان چې وی دي د جمهوریت لپاره شهیدان چې وی دي د مذهب لپاره چې وی دي د شریعت لپاره چې وی دي غیم نه منم او دا غیم نه من تاسو نه له کله غیم نه تاسو له دا په سوشل میډیا راځي یعنی ته وګوره چې په دې درې سلوي درې یو یا کال کې ستاد ریاست په پالیسۍ کې زړه برابر فرق نه راغلی نو ولې نه راغلی ځکه چې خلکو ته بدبی د مخ پتو لګی کنه خلکو ته بدبی پتو لګی چې د دوی اصلي مقصد دی خلکو ته بدبی پتو لګی چې بې د پښتنو سونه قربانۍ غین تاسو اندازه لګی جلیانواله باغ کې 200 سره پاسه خلک شهیدان شو په انډو پاک هیستوري کې تو ګوره کرسی سس په پرچه کې د جلیانواله باغ ذکر شتا په کتابونو کې ذکر شتا د بابر ذکر
اتم جماعت نه اتم جماعت نه بلکې جلیانواله شروع کیږي او بیا تر پیش دی پورې
جلیانواله شروع کیږي او د دې ذکر پکې نشته نو اخر ولی د بابر ذکر ولی نشته اخر تاسو د ذکر ولی نه کوي یعنی تاسو دینه اندازو لګوي چې په 2001 کې ما کتاب شروع کړ بابړې پرې واقعا باندې نو ما ماتا یو ګرداور ملو شو په پیښور کې ډیر اوچت شړنکار دی هغه ماته دوی چې د بابړې د شهیدانو ریکارډ ما په مالخانه کې د پیښور چونګا وخت کې زلوا نو ما په یو بوجه کې جمع کړی او پټ نه خې نخې په لګولې هغه وی چې د بده مرغه چې کله په اته یاهم کې د 400 زله جوړ شو هغه مالخانی هغه دغه دی د دې نه یو 400 ته نو بیا زه د درې کال پس لاړم نو ما چې په بوجه نه خلګ ولې ونه هغه بوجه ما صحیح کړو بیا مې یو سیټ تکې خو دې 400 په مالخانه کې او بیا به ما سو په سوې مته پوس کو چې دا خراب نه شي کله مونږ ته ریکارډ ملو چې دا خو سیل وکنه چې کله مونږ ته داسې د حکومت راغې د همخیال مونږ به دا کولو کو دا به مونږ په دې تحقیق کو د دې د نمونه دا به ټول پبلش کو تاسو د دین اندازو لګوي چې مال یې غې د پاره د منیسټر نه بیا وخت د چیف منیسټر نا کرم دورانی چیف منیسټر واسه اقبال د اطلاعات وزیر د دې دواړو نه پرمیشن واغسته ده 400 ډی سی له مې راوړو 400 ډی سی اسسټنټ کمشنر له لګو اسسټنټ کمشنر ماته وی چې خپنې شي دا ریکارډ مونږ تعالی نشي درکوي یعنی ته اوس موږ راځي د چیف منیسټر په خولي اون تعالی اغي ریکارډ نشي درکولې نو دغه بوجه اوس هم پرتره په همدې کې په 400 کې په یو ځای کې پرتره کزای کړی نه ځکه چې 2000 نه هم پورې وا او پاره کې د دې ټول ریکارډ چې وای سونه ډزي شي وی سونه نری شي وی سونه شهیدان دي سونه نری بیا موږ داسې کار وکړو چې دې موږ ریکارډ نه راکو نو موږ پرایوټلی شروع وا چولو تیر جا کړو موږ کومه اوس لیست چې کم جوړ کړی نو زه تقریبا ان شاء الله 300 کسانو شهیدانو نمونه لیست تور راځم
صحیح یعنی دا تاسو د خپل زیار دی تاسو خپل مهنت ته او خواري ده چې تاسو پسې کوي دا یو شی بل هم چې د مور شمیر د شپږ سو نه زیات کله څوک شپږ نیم سو وای څوک شپږ سو ډیر سو وای څوک شپږ سو پنځه وای دا سې کار شمیر معلوم دی سول احمد خان صاحب
دا څه دی چې ما کله ریسرچ کوم دا 2001 خبره کوم نو د غځای کې چې ما ته کماندازو شو یعنی مطلب ما خو ما سره خو چې کوم ابتدایي سورس وغه انټرویوز چې ما خلکو نه هغه وخت کې د دې خدي خدمتګار لږ ژوندې مو ډېر اغې نه ما ته پوښتنه کول نو زما د تحقیق مطابق ما پر خپل کتاب کې ذکر کړم نو دا لسته پاسه 500 کسان راتل لکه اغې کې دا سم یو کاکا نه ما ته پوښتنه کو نه غوي چې شپږ ماشومان دا ما په یو قبر کې خښ کړی او دا غي وجه سو چې هغه به قبر په سر باندې بیا جرمانی غونډولې موږ دا فیصله وکړه چې دا شپږ چون چې ماشومان نو موږ چې شپږ غواړو یو قبر کې خښ کړو چې دې وجنه نو لکه دا یو اجتماعي قبرونه هم پکې
یعنی ډاکټر صاحب تاسو یو ډیره مهمه خبره وکړه ګور دا په دې د بابړې چې کله ذکر کیږي نو دا یو خبره ډیره مهمه ورسره کیږي بل هم په زمن کې چې د هغه وخت حکومت چې بیا کمی ګولې چلولې وي کم انسانان بې ګناه پښتانه چې وژلې او بیا د هغه ګولې او قیمتونه هم د پښتنو څخه د وژل سو د خاندانونو څخه اخیستل خو د دې قبر په حواله سره خبره ډیره کمه کیږي، لکه اوس تاسو سرنګ اشاره وکړه د هر قبر پر سر باندې هم خلک جرمانه کول پیسې ځنې اخستی. نو که دا راته ووایاست زموږ د اوریدونکو د معلومات لپاره چې دا پیسې څومره وي پر یو قبر باندې حکومت چې راغونډولې او چا د حکومت لخوا چا راغونډولې؟
د حکومت تخوا هغه وخت چې کوم اسسټنټ اکسترا اسسټنټ کمشنر و هغه راغونډولې، او د مړي یعنی چې کوم سړی به مړو د هغه قبر به وو او د هغه شناخت پشو د هغه نه به 500 روپۍ غشتې دي د یو کس نه، زخمی نه به 100 روپۍ غشتې دي، او دا زخمی 100 روپۍ زیاتې به ځکه غشتې دي چې پتا ابس ګولې ځای شوی رته مړول نه شوی. نو دا اکسترا اسسټنټ کمشنر چې د هغه وخت هغه بدا جرمانی را غونډولې د خلکو نو ټول مشینری و سره پولیس و سره فوج و سره ایف سی و سره نو هغه چې کلکټو بدا چې ټول ګرځې دلو په دې کورونو باندې به رېډونه کول او دا به کول. نو دا بیا دې هغه د بچکی دونه دا جرم چونکی 500 روپۍ په هغه وخت ډیر زیات لوی رقم و، 100 روپۍ ډیر لوی رقم و،
او کنه د اوس وخت خو به ډیر زیات پیسې جوړیږي. 500 روپۍ خو چاله لري
زیات پیسې. خو لکه د یو اندازې مطابق چې کم په هغه وخت کې ما اخبارونو کتې دل دي انګریزي، نو 500 روپۍ جرمانه راغونډه شوه.
500 روپۍ چې د نن وخت د 550 لک نه هم زیات
دي. نو دا نه جرمانه راغونډې شوې ده د خلکو نه، څه خلکو کې چې زخمیان او دا مړي نو چا جنازه کړې وه، جنازه کې شرکت کړی و، قبر یې کنو لري، یعنی بیا جرمانی 1500 غشتې دی وي تاسو دا قبرونه دوی له ولې جوړ کړی. نو دا د بربریت یو داسې مثال دی چې دا نشته. ما خو چې کوم ما سره انټرویوز بلا شي پراته دي پسونه انټرویوز ما سره پراته دي چې هغه ما د خلکو نه کړی دي او ریکارډډ دي چې هغه ما ته کوم حلونه ویلي دي، نو هغه زه بیانول نشم. داسې سخت دي چې لکه دا چې کوم کاکا ما ته خبره کوله، نو مراد کاکا د دینو مو چې د ماته وی چې د 2003 کې وفات شوی دی، وګم کې ته ما انټرویو غشته ده، نو وی چې ما په خپل لاس په پلانګو کې په پلاني خبر کې وی راځه چې ذاته قبر مخېمه وی پاره کې ما شپږ ماشومان په خپل لاس تخ کړو.
او تاسو به د خپل تحقیق کې د یو بل ځوان بلکې اوس هغه هم سپینجری وی جیپور سره خبره کړې چې د هغه پلار سورندر نومیده، هغه هم په دغه تحریک کې او به د هغه مړی هم نه دی مندل سوی کنه.
جیپور سره زما انټرویو شو ادې د محب باندې دی، او جیپور چې دی نو جیپور سره چې زما دا شو نو دوی چې دی یو ورځ مخکې تلو او بیا یو ورځ مخکې چې دی لاړ دی بیا واپس رانغی، نو دی د جیپور پلار چې دی هغه په هاغه کسانو کې چې کوم بیا د غزې کې چې کوم دی بابړ سره خوا کې شاته سین دی هغه کې لوکړي،
او دې معنی دا
چې د 550 نواله تر د شپېتو پورې دا مړي دوی په سین کې ورزولو.
یعنی د معنا دا د چې
جیپور دی، جیپور دی د کورنۍ نه علاوه د محب باندې نور یو درې سلور کسان چې دی غیب دی، د مانیرې کسان چې دی غیب دی، د غیب د قبر او دغه پتن لګین دا چې کوم غیب دی نو د پسین کې لوکړو.
او ډاکټر صاحب اوس یو بل پوښتنه ډیره مهمه غواړم چې هغه هم را ته جواب کړي، چې داسې ویل کیږي چې تر 1915 یعنی 1945 پورې په خپل قیوم خان هغه د خدای خدمتگار رکن و برخه و، او هغه خپل یو کتاب چې دینو گولډن گانز اون د فرنچیر کنه هغه هم خان صاحب ته نومولې و. دا تر کومه ځایه پورې رښتیا دي؟
دا بالکل صحیح خبره ده. دی دی په کانګرس کې او په خدي خدمتګارې کې او تر دې حد پورې چې کله په شپږ څلوېښتم کې ډاکټر خان صاحب د صوبایي او د قانوني اسمبلی دواړو نه پاس شو، نو د خو بیا چونکې چیف منسټر شو نو صوبایي سیټ دغه کو مرکزی سیټ باندې بلا مقابله دوی دې پاس کو، د خان قیوم یې پاس کو، او هغه بلا مقابله خان قیوم چې پاس شو نو هلته ډیپټي پارلماني لیډر جوړ کړ کانګرس د باچا خان په وینا باندې، او دې ترغې پورې خو لکه د سره دا یره وه، د سره دا یره وه چې ما ته بیا په مستقبل کې سټیټس نه ملاویږي، ټیکټ پنه ملاویږي، او دی اغي او داغي وجوهات وو، وجوهات دوی چې کله په پیښور کې الیکشن وشو نو په پیښور کې د الیکشن بیلو د دغنه د سردار عبدالرب نشتر نه، نو بیا دا پته لګیده چې یاره د مستقبل کې دی خلک نه خوخي، نو د دې لپاره دی بیا مسلم لیگ ته لاړه، په خپل سره رابطه وکړو لاړه، او د مسلم لیگ د لپاره داسې یو کس پکارو چې هغه د خدای خدمتګارو سره په سخت تجربه کې جواب کولی شي. نو بس دا وته ملو شو. بل د دا یو غلا هم چې کله دی چیف منسٹر شو نو 48 کې د فاټا د قبایلو د 15,000 لشکر دلی غلو د کشمیر د آزادۍ لپاره. نو د دا غلا هم چې لکه کشمیر آزاد شو نو زه کشمیري یم نو زه به الته وزیر اعلی شم مستقل خپل وطن مې دی او کلمې دی نو زه باید تلاړ شم. نو په دې کې هم د ده لاسو چې دا خلک یې لیږل هلته خو هغوی په نیمه کې واپس راغلل هلته د هندوستان فوج وغورځېده. نو بیا د ما خو تاسو ته ووي که نه د ټول ژوند د فرسټریشن ښکار دی. نو هغه ځای کې بیا هم ده ته د چکه ملو شو چې یاره زه د کشمیر ولې آزاد نه شو کشمیر کې زه د مهاراجا فزه یا د فاروق عبدالله یا د عبدالله په ځای زه ولې حکمران نه شوم. نو دا هم دته یو دچکه وه چې یاره دا کسان ټول دلی ګلو دا 15,000 لشکر دلی ګلو او هغې بیا د پښتنو د بدنامې باعث وګرځېدل.
او ډاکټر صاحب یو اخرنۍ پوښتنه غواړو چې هغه هم وکړو زموږ ډېری اورېدونکي په پدینې خبر چې په خپله خان عبدالقیوم خان دا د کم ځای اوسېدونکی وو.
دا دی بنیادی طور باندې خو دی د کشمیر وو. د پیدایش په چترال کې شو. د پلار تحصیلدار نو بیا هغه چې مختلفو ځینو ته وته نو د ډریس مل خان کیم سکولینګ شوی دی. بیا د پلار په خبر ته راغلی دی تحصیلدار نو بیا په مشن سکول کې سبق ویلی. نو بیا مشن سکول کې ډېر لسمې دی ځنه پاس کړی دی بیا بیرسټری کړی ده. نو د دې چې دی نو دی په اقتصادو کې په اکنامکس کې د بی ایس سی کړی وه د علیګړ نه. نو دی دا غزه مختلفو ځینو کې پاتې شوی دی په ډریس مل خان کې په خیبر پختونخوا کې چې کم کم دین کې دی پوسټنګ شوی دی په چترال کې په مانسیرا کې په هزاره کې اور اخیری دا چې ونه دی بیا په پیښور کې شوی او بیا د پیښور چې کوم د خار کوم علاقه ده نو هغه خار علاقه د بیا خپل حلقه ځان له جوړ کړه او هغه حلقه کې چې کوم هین کو سپیکینګ خلک زیات ترو هغه د بوسر ان کو ویل او هغه وی جوړ دا هین کې دي. نو د هغه د هغه په وجه ځان لیډر کوي.
نو بیا د شاته خان لګول مخته خان لګول کشمیریان خو به دارنګ کیسه نه یې کنه.
دا خو بالکل دا کیسه نشته چې خدا د کانګرس په دغه کې چې کله دی په کانګرس کې نو لډيري مينینا د خلکو با ورتوي خدای خدمتګار وو ته خان وی خان عبدالقیوم خان به وتوي. نو دا بیا د یاغه وخت مشهور شو دا و د ارشم ته د ارشم نه مشهور شو د پسې چې خدای خدمتګار ورتوي. د اصل کې چې کم کتابي نومونه هغه عبدالقیوم خان او هغه دغه یو خان وسره دا د مسر بیا د خپل خدمتګار د مين نه لګولو.
او یو بل پښتنه هم غواړو چې دا اوریدونکو سره شریک کو او واضح هسي هغه ته چې یو څوک ک په خدای خدمتګار کې پاتې کیږي د کانګرس سره پاتې کیږي پښتون سیاست هم کړی خیر تاسو خبره وکړه د فرستریشن او دا ټول او بیا د کشمیری چې دی د اصل نسل کشمیرای دی او بیا د پښتون شناخت له ځان سره خپلوي او بیا بیرته په دې پښتونو باندې حمله هم کوي په یو وخت باندې وژني او بیا دومره ظلم چې د ګولیو پیسې هم ځنې اخله د قبرونو پیسې هم ځنې اخله چې کېدای شي دومره ظلم چنګیز خان هم نه وی کړی په تاریخ کې. دا فرستریشن والا خبر خو خپل پر ځای داسې څه نفسیاتي کیسه هم ما د داسې تر فرستریشن زیات نفسیاتي نه جوړی ښکاري عصبي نه جوړی یا څه بل څه داسې د پښتون دښمنۍ کې د کېدای شي دومره
ډېرې مسلې وي پکې دونه مسلې وي چې د غیر اخلاقي حرکت په ډېر زیات کول او ډېر په بربنده طریقه به کول چې د هغه د لاس خدای پاک په اخره کې داسې و شرمو چې ما تاسو ته چې د دوه علي وارس پاتې نشو د هغه کور چې دی هغه هغه پاتې نشو د هغه ځای پاتې نشو د اوسه پورې دا پته نه لګي چې د بچی چرته اوسیږي په کوم ځای کې اوسیږي په کوم ځای کې نه اوسیږي. نو دسې دغه فرسټریشن یا د نفسیاتي لاونه نورې ډېرې اخلاقي مسلې پکې وي نور شي نه پکې ډېر زیات. ما خو تاسو وی چې ډېر کار داسې یو دوه کتابونه یو په منهاج الحسن ڈاکٹر منہاج الحسن د پېښور یونیورسيټي نه ایریا سټڈی سنټر نه پی پی ایچ ڈی کړی دا. نو هغه کې ډېری خبره د درخ کار شو چې راغه د سس کړي دی او سس نه لري نو هغه د شخصیت اندازه لګولی شي کنه.
بالکل.
اور د بل یو کتاب دی دا ډاکټر ظهور روان په لیکل دی نو هغه خان اعظم کې ډیر تفصيلات شته د باره کې چیرې د کم کم مسلې یو کم کم نه وي ولکه بیا سړی دا سې کنه پر ریکارډینګ کې او ان لایو شي راوستي دی دا
شي مطلب دا خبرې دي
چې شرمېږم چې زپاره خبرو کوم.
بالکل صحیح دی چې درانه خلک یقینا هم ور باندې په دارنګ خبرو شرمېږي چې د چاتر مخې او کې خبر ال د پخپل په عملی توګه کول. ډیره مننه کور دی ودان ډاکټر سویل احمد خان صاحب یو ربیا هم ښه اختر ولري او ښه ورځ ولري.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.